얘네.
The Washington DC na da Voice of America di radio de
درنو اردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وادہ زموجاهد جواد ما بازار کپا موکړی د دې سات د مهم خبرونو ولندېستا په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د راتلونکي خالیه شنبې ورځ به د حکومت پر ضد د رښتینی ازادۍ تحریک پلوي او له خلکو نه غوښتنه کړي چې د په غږ راووبسي د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع ته شنبې پورست ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د موسمي بدلون په لړ کې د پاکستان د سیلابونو یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه هیواد ځینې برخې اوس هم د اوبو لاندې دي او مرستو ته اړتیا لري او له روس څخه د وتلو یو طرفه ټکټ وروسته له هغې بے حده ګران شو کله چې ولسمشر ولادیمیر پوتین 300,000 اضافي سرتیرو ته د نیمه تیاری امر ورکړ ځکه د وای لویدیځ غواړي چې روسیه کمزوري او ویجاړه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د روانې خالیه شنبې ورځ نه به د حکومت پر ضد د رښتینې ازادۍ تحریک پیلوي. نوموړي په ولس غږ کړی چې د ده په غږ او غوښتنه راووبسي. بل لور ته د کورنیو چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله ویلي کچا هم حساسه سیمه ډي چوک ته د ننوتلو هڅه وکړه نو پر ضد به یې سخت ګامونه پورته کړي. په عین حال کې حکومت ریډ زون د کنټینرانو په لار تړلی دی او د رپورټونو له مخې اسلام آباد پولیسو د پایتخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره 10,000 نور پولیس او امنیتي سرتیري ګمارل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع ته چرشنبې پورز د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلې وینا کې د موسمي بدلون په لړ کې د پاکستان د سیلابونو یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه هیواد ځینې برخې اوس هم د اوبو لاندې دي. ملګرو ملتونو هم راپور ورکړی چې پاکستانیان له سختو حالاتو سره مخ دي او له سیلابونو وروسته بشري مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د خونړي او سیلابونو څخه نږدې یو میاشت تېره شوې خو بیا هم د دغه هیواد زیاته برخه په ځانګړي توګه د سند صوبې تر اوبو لاندې ده. چارواکو ویلي خای شپږ میاشتې وخت ونیسي چې په سختو سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابي اوبه کښته شي. مرستندوی ادارې په چټکۍ سره کوښښ کوي چې په دغه هیواد کې له سیلابونو څخه تر 3.5 میلیونو اغیزمنو کسانو ته مرستې ورسوي خو د زیاترو سړکونو او پلونو د ویجاړېدو له امله ځینو سیمو ته رسیدل ستونزمن شوي دي. په بلوچستان کې د یونیسف مشر ګیریډا بیروکیلا چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل په زرګونو کورنیو ته چې شاوخوا یې سیلابي اوبه راتاوي دي رسیدل سخت دي او هغوی خوړو او پاکو اوبو درمل و نورو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو له امله تر 1500 زیات کسان مړه شوي چې 1550 ماشومان وه. دغه ډول په 1.8 میلیونه نور او بیزه شویو کسانو کې تر 3.4 میلیونو زیات یې ماشومان دي. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر وایي د ریاست لپاره دا د شرم خبره ده چې خلکو سره د قانوني چلند پر ځای هغوی په زور لا درک کوي او بیا مړی وموندل شي. د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله د سپتمبر په 3 په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت د سیاستوالو سره تر ملاقات وروسته پر ټویټر لیکلی چې دا هم هر چا ته معلومه ده چې په دې برخه کې د ملکی حکومت واک تر کومه حده وي خو کوښښ کوي چې په افهام او تفهیم سره دا مسله حل شي. رانا ثناءالله او د اقتصادي چارو وزیر ایازا صادق د سپتمبر په 3 کراچۍ ته د متحده قومي مومنت مشانو سره د دې لپاره خبرو لپاره ورغلي و چې دغه ګون وای ځینې غړي له درک او د ځینو یې تر له درک کېدو وروسته مړی موندل شوی دي. رانا ثناءالله هغوی ته ډاډ ورکړ چې د جبري له درک کولو ستونزې د بیخي ختمولو لپاره به کوښښ کوي. د طالبانو امنیتي مسؤلین تاییدوي چې د پلازمېنې کابل د دهمزنګ څلور لارې د څیرمه چاودنې څلور تنه ملکیان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. پیښه د شروع چهارشنبې په ورځ د غرمې وروسته نږدې 2:30 بجې د برېښنا شرکت تر څنګ په یو هوټل کې وشوه. په کابل کې د استقلال دولتي روغتون پر خپل فیسبوک او ټویټر دغه روغتون ته د وړل شویو 3 مړو او 14 ټپیانو لست خپور کړی. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم د پیخي هدف معلوم دی خو له دې وړاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د رامستر شوی او چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلای دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شوروي چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې په اوکراین باندې د یرغل له امله په روس سخت نیوکې وکړې او ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي اوکراین د نړۍ له نقشې څخه ختم کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د جنرال اسمبلی واویایم کلیزی په وینا کې ولسمشر بایدن پوتین نیغ په نیغه نیوکې وکړې او ویل هغه یوازنی تندې چې په اوکراین یې د جنگ لار غوره کړي. بل پلو له روس څخه د وتلو یو طرفه ټیکټ وروسته له هغه به هدا ګران شوی کله چې ولسمشر ولادیمیر پوتین درې لکه اضافي سرتیرو ته د نیمه تیاری امر ورکړ. همدارنګه د ناتو مهم منشي ینس ستالتنبرګ د شروع چهارشنبه په ورځ ویلي چې ولسمشر پوتین به په اوکراین کې جګړه ونګټي کڅه هم په زورګونو اضافي سرتیرو ته یې د متحرک کېدو امر ورکړی. هغه ویلي د روس د رهبر هغه ګواښ چې اټومي وسلې به وکاروي یو ډیر خطرناکه او بیباکه خبره ده. پوتین په یو تلویزیونی وینا کې وویل د اضافي سرتیرو به درکېدل د روس د امنیت او ځمکني بشپړتیا ساتلو لپاره اړین دي. پوتین وویل لودیز غواړي چې روسیا کمزوري او ویجاړه کړي او زموږ هیواد به له ټولو هغو لارو څخه کار واخلي چې روس او زموږ خلک پرې وژغورل شي. هغه زیاته کړه د روس پر ضد خپل سخت سیاست کې لودیز له هرې کرخې تیر شوی دی. پوتین باندې وویل دا هوایي خبره نه ده، هغه چې موږ په اټومي وسلو بلاک میل کوي باید په دې پوه شي چې د هوا لوري بدلیدای هم شي او د دوی په لوري هم کېدای شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا. دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د رواني خالی شنبه له ورځې نه به د حکومت پر ضد د ریښتینی ازادۍ تحریک پیلوي. نوموړي په ولس غږ کړی چې د په غږ او غوښتنه راووبسي. بل لور ته د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر انا ثناءالله ویلي کچا هم حساسه سیمه ډی چوک ته د ورنوتلو هڅه وکړه نو پر ضد به سخت ګامونه پورته شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډی وی د خبريال الیاس خان پر راپور کې اوري.
د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خالی ورځ نه بعد حکومت پر ضد د ریښتونی ازادۍ تحریک پیلوي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ لاهور کې د وکیلانو یو دستوري ته په وینا کې نوموړي وویل،
میری هفته سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی، آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں.
د هفته نه د تحریک پیل کیږي، تاسو ټول به زما په پیغام راوځي د هیواد ریښتونی ازادۍ لپاره. نوموړي په کام غږ وکړو چې تاسو ته کوم نامعلومه ټلیفونونو څخه دړکې درکېږي نو هغوی ته هم په هغه ژبه کې دړکې ورکوئ، ولې چې د رایې ازادۍ زموږ آئینی حق دی. بل لور ته د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله ویلي که چا هم ډی چوک ته د ورننوتلو هڅه وکړه نو پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. اسلام آباد کې خبر اعلانو سره خبرو کې یو پوښتنې ته په ځواب کې مرکزی وزیر وویل، چې کومې صوبې د دا رقم مارچ یا لاریونونو ملاتړ کوي نو دا د آئین سرغړونه ده، دا په اسلام آباد برید دی او دی به دا معامله کابینې ته وړاندې کوي. رانا ثناءالله وویل په ښار کې دفعه 144 پر ځای ده او د قانون سرغړونه کولو والو پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. په عین حال کې حکومت حساس سیمه ریډ زون د کنټینرانو د لارې تړلې ده او د اسلام آباد پولیسو د پایتخت امنیت د ټینګښت لپاره 13,000 پولیس او امنیتي چارواکي غوښتي دي. د عمران خان داسې ډول ویناوي په هغه نیوکې نورې توندوي او سیاسي مخالفین هغه د اقتدار اوږې بولي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د عمران خان د ریښتونې ازادۍ، د باراني لاسوهنې مخنیوي او د انقلاب دعوی اوس صرف د پوز مشر د ټاکنې پورې محدوده شوي دي. یو شخصي ټلویزیون سره خواجه آصف وویل دا د وزیر اعظم استحقاق دی او هم هغه به د راتلونکي پوز د مشر ټاکنه کوي. څېړونکي وایي چې پاکستان دا وخت شمیر ستونزو کې انخطې دي او پچلې یو ګن هم نه پوي کی. او عمران خان غواړي چې زر تر زر د ټاکنې وشي، ولی چې دې غني چې د خلکو همدردیا نه د سره دي. یو وی ډیو سره خبرو کې سیډون کې فیدوسین اویل
زما خیال چې څنګه عمران خان سره اختیارات نه ونو، دغه شان دی حکومت سره ما اختیارات نشته. دغه فیصله به بیا زمونږ ادارې کوي چې انتخابات به کله کیږي، انتخابات به څنګه کیږي. اول خدا را چې آیا خلک به روزي کرو په نزي، بیا به عمران خان په دې فشار کې کامیاب شي چې ټاکنې به مخکې وشي. نو زما خیال دی دومره آسان جواب د دې نشته.
سیډون کې وایي په عمران خان د ټولو زیاتې نیوکې د هغه په وینا او عمل کې په تضاد کیږي، لکه هغه اولس ته امریکا ضد ویناوي کوي، خو رستو رپورټونو وښودل چې هغه په امریکا کې د خپل ځان او ګوند ښه ثابتولو لپاره د یو امریکایي شرکت خدمات ترلاسه کړي. په هغه بل لوی تور دا دی چې واک ته د پوست په مرسته رسېدل غواړي، او بل دا چې مخالفین په بډو رشوتونو توروي، خو څلور کاله په واک کې د پاتې کېدو باوجود مخالف سیاسي مشران یې په کوم جرم پړه نه کړای شول. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان او فرانسې د ویجاړون کې سیلا پرانا کې د پاکستان د اقتصاد د بحالۍ او د بیا رغونې لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوې دي، او ویلي دي چې فرانسې به د روان کال ختمېدو مخکې اړوند نړیوال مالیاتي او ترقیاتي شریکوال رايوځي کولو لپاره د نړیوالو ډونرانو کانفرنس کوربتوب کوي، چې مقصد یې د پاکستان د سیلاب څخه د غزمن شویو سیمو بحالۍ او بیا رغونې کې برخه اخیستل دي. په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی ویلي د دې خبرې اظهار د وزیر اعظم شاباز شریف او د فرانس د صدر ترمنځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال دوه اړخیزه لیدنه کې شوې. د اسلام آباد او پیرس څخه جاری شوې اعلامیه تر مخه په دې لیدنه کې د دوه اړخیزه اړیکو زیاتولو، د موسمیاتي بدلون له کبله پاکستان کې راغلي اوسني سیلابونو په نتیجه کې د اقتصاد په پایداره بنیادونو بحالول او د بیا رغونې په لړ کې د مرستو لپاره د نړیوال ملاتړ په متحرک کولو تفصیلي خبرې اترې شوې. ویلي شوې چې فرانس په د روان کال د ختمېدو مخ د اړوند مالیاتي او ترقیاتي شراکتدارانو د رايوځي کولو قربتوب کوي، چې مقصد یې د سیلاب څخه د ځپل شوې پاکستانی سیمو بیا بحالول او رغونه کې برخه اچول دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي نړۍ دا ځل د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو ته ځکه چټک عکس العمل نه ښایي چې په خپل هم د اقتصادي بحران نه تیریږي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ڈیولپمنٹ اکنامک سیلنکر شاہد محمود ڈیوا توائی چې دا وختي سیلابونو د تخمینو په اړه د پلاننګ کمیشن او د خزانه د وزارت سره په تماس کې دي، او ابتدایي تخمینه ښایي چې د سیلاب له کبله د هیواد اقتصاد ته د 20 ارب ډالر نقصان اوخته دي.
دا چې څومره نقصان شوی دا تر یو دوه کال خبر نه ده، دا غي نه ده خبر یې، او لکه زمونږ استیمه ده چې د کال کې د نظر نه دا تقریبا 2.5 خراب روپے خرچ په حکومت باندې زیاتی راځي.
قدرتی آفتونو په وخت د انتظام قامی ادارې ویلي چې پاکستان کې 3.5 میلیونه خلک بارانونو او سیلاب اغیزمن کړي، او د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلاب نه هیواد ته 1.5 ارب ډالرو زیان اوخته. د جون د میاشتې راهسې راغلي سیلابونو له کبله د سرکاري ادارو تر مخه د 1400 څخه زیات خلک مړه شوي، او په لوی شمیره کې زری ځمکې، سړکونه او پلونه لاهو کړي. د رواني میاشتې په اغاز کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره کوونکي امریکایي چارواکي ډیریک شولي ویلي چې نړۍ له دا وخت د پاکستان د مرستو خواته ګام اغستل او په دې ګرانه شیبه کې د هغه سره ودرېدل ضروري دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوټرس هم ویلي په نړۍ کې د چاپیریال تودوخه یو لوی ستونزه ده، چې له وجې د پیدا کېدونکو بجاړو د مخنیوي لپاره باید لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه ګامونه واخلي. ګوټرس د سپتمبر په 16 نیټه نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې د پاکستان مثال ورکړو، او ویل چې هلته کې په رستو کې د سفر په حال د سیلاب تباہی لیدلې چې د چاپیریال د تودوخه کړي زیان سترګې پرانستونکې نمونه ده. وای پاکستان نه یوازې د سیلابونو په اوبو کې، بلکې په قرضو کې هم ډوبېږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وای سف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای د فرانس د صدر لخوا د نړیوال ډونرز کانفرنس را بلل د ستاینې وړ ګام دی.
اور امیجیټلی جو ہمیں ریسورس چاہیے ہوگا وہ یہ ہے کیونکہ یہ علاقے میں بہت سا ایگریکلچر افیکٹ ہوا ہے.
هغه وای په سملاسی ډول به پاکستان ته د اغیزمن شوو زراعتو لپاره د تخمونو سرو او د دې ترڅنګ د ځمکو د رغونو لپاره د ټکنالوژي ضرورت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار نماینده او وتلې امریکایي اداکاره انجیلا جولی هم د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د یووالي لپاره اسلام آباد ته را رسیدلې ده. نوموړي پرون د سند او بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او هلته د اغیزمنو خلکو سره لیدل کتل هم کړی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو واویاومي غونډې ته په خپله وینا کې د روس په ولسمشر سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې ولسمشر پوتین غواړي اوکراین د نړۍ له نقشې ختم کړي. هغه وویل د هغه افغان مېرمنو سره هم ولاړ دی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان په اړه امریکایي ولسمشر وویل د ماحولیاتي بدلون قیمت انسانان ادا کوي او پاکستان ته وخت نړۍ مرستو ته اړتیا لري. د نیویارک نه د ډی وی خبريال فضل الله پری یو راپور استولی.
د امریکا صدر جو بایدن ویلی د افغانستان، چین، برما او ایران دننه د بشری حقوقو سرغړونه روانه ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یم غونډې ته د وینا په محل هغه ویل دی د ایران د هغه مرمنو ملاتړي دي چې د خپل حق لپاره مظاهره کوي. هغه ویل په افغانستان کې هم طالبان په مرمنو جبر کوي.
فاندامنتل فریډمز ار ات ریسک ان ایوری پارت اف اور ورلد فرام دی وایولیشنز اف
بنیادی آزادی د نړۍ په هر ګوټ کې په خطر کې ده. په سنکیونګ کې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. د کوم په اړه چې په دې ورستیو کې د امریکا او ملګرو ملتونو ګډ رپورټونه او د امریکا د های کمیشن رپورت راغلی. په برما کې د پوزي واکمنو لخوا د جمهوریت پلویانو او لګکیو او ځورونه روانه ده. په افغانستان کې مرمنې د طالبانو د جبر ښکار دي او نن موږ د ایران د ولس او زړورو مرمنو سره هم ولاړ یو. څوک چې نن د خپل بنیادی حقوقو د خوندي کولو لپاره احتجاج کوي
Iran who right now are demonstrating to secure their basic rights.
د ماحولیاتي بدلون په پاکستان کې د سیلاب په اړه صدر بایدن ویل د دوی حکومت د 3.9 بلیون ډالر مالیت یو قانون هم منظور کړي. د کوم تر مخه چې بعد ملک دننه او په نړیوال کچه د موسمیاتي بدلون د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل کیږي. هغه ویل پاکستان کې د سیلاب له امله خلک اغیزمن شوي او د نړۍ مرستو ته اړتیا لري.
Much of Pakistan is still underwater, needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces up.
د پاکستان یو لوی برخه اوس هم دو بولاندې ده او مرستو ته اړتیا لري. په افریقا کې وچکالی ده. د کورنۍ سره زیاتې موقع نشته او په دې فکر مندي چې کوم ماشوم ته خوراک ورکړي او په دې فکر کې هم دي چې دوی به بچي نه. دا د ماحولیاتي بدلون انساني نرخ دی کوم چې نور هم په زیاتېدو دی. ما تیر کال د خپلو نړیوالو ذمواریو د پوره کولو لپاره د کال په سر کې د 11 ارب ډالرو نه زیاتې پیسې د نړیوال ماحولیاتي اقتصاد لپاره اعلان کړې وې.
My administration is working with our Congress to deliver more than $11 billion a year to international climate finance.
د یاد ور دی چې په پاکستان کې د افغانستان په وخت د امداد ادارې NDMA تر مخه د 14 جون ناسي په ملک کې د بارانونو او سیلابونو سره سره په بیلابیلو پیښو کې 1,500 کسان مشوي او 2,850 جوبل شوي دي. د روس او یوکرين د شخړې په اړه امریکایي صدر وویل نن صدر پوتن بیا په یورپ د اتنی برید دړک ورکړي او نور فوجونه رابللې دي. هغه په یوکرين د یرغل په اثر په روس سخت تنقید وکړو او وی ویل صدر ولادیمیر پوتن یوکرين د دنیا د نقشې نه ختمول غواړي او صدر پوتن یوازنی تن دی چې په یوکرين د جنگ لار غوره کړې ده.
is about extinguishing Ukraine's right to exist as a
دا جنگ د اوکراین د یو ریاست پتوګه او د ولس په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق تروړي. تاسو چې هر چیرته یې هر چیرته ژوند کوي چې تاسو هر عقیده وي دا باید تاسو ونه ویروي. همدا وجه و چې د عمومي اسمبلی 1340 غړي هیوادونه سره یو شو او په ګډه یې په اوکراین باندې د روس د برید غندنه وکړه. امریکا په لویه کچه د امنیت او انساني لړ کې له اوکراین سره مرسته کړې. د دې ترڅنګ یې معاشي مرسته هم کړې. تر دې دمه د 1500 ارب ډالرو نه زیاته مرسته شوې چې په کې اتحادي هیوادونو هم خپله برخه اچولې.
billion dollars to date our allies and partners around the world have stepped up as well
the rus lofak sohom da amerikai sadar da khabar o jawab ne de chwe khud shuru po rus sadar putin de hawad izafi zawakunta po juzvi to ga da mutaharrik kedo amar wuklo awaili di che maghribi mulkuna rus tabakawal gwaadi po masko ba da hawad aw ulas da tahaffuz da para har ala ra istemalawi sadar putin da zawakunta mutaharrik kedo amar pada se hal ki kade che po shimal mashriki ukraine ke د یوکرين ځواکونو د روسي عسکرو په ضد پرمختګ کړی او ګڼ شمېر سیمې بیرته نیولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپل وینا کې صدر بایدن وویل امریکا غواړي چې په یوکرين کې جنگ په منصفانه ډول ختم شي او دا جنگ یوازې روس ختمول شي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د نهه یاتې شنبی پورز د حکومتي هلیکوپټر الوتکې کارولو د قانون منظوري ورکړل شوې. خو د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي پرېنې وکی کوي او وایي پخواني وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی محمود خان د خپلو سیاسي ګټو لپاره الوتکې کاروي. د تحریک انصاف ګوند غړي وزیران دغه تورونه ردوي او وایي دغه قانون له وړاندې نه په اسمبلی کې پروت او په خپل وخت منظور کړی شوی چې کچیر په کوم ځای کې قدرتي یا انساني آفت راځي نو وزیر اعلی سره سره وزیران او د حکومتي ادارو چارواکي هم دولتي الوتکې کارولی شي. نور تفصیل پیخورنا د فرید شنواری په راپور کې اوري.
د ستمبر په شلمه خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د یو قانون منظوري ورکړل شوې کوم تر مخه چې د صوبې وزیر اعلی، وزیر او د محکمو چارواکي د حکومت په لګښت سره هلیکاپټر یا الوتکه کارولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا دغه قانون منظوري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او وزیر اعلی محمود خان باندې تورونه لګي چې هغوی د خپلو سیاسي ګټو لپاره الوتکه کاروي. د پاکستان پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا اسمبلی غړي احمد کریم کونډي وی او وی ډیو ته اویل په دې ورځو کې د داسې لانجمن قانون منظورۍ سره به په حکومت باندې نورې هم نیوکې کیږي.
ویلو مقصد دا ده چې تاسو وګورئ ډېر ټایم پورا پاکستان کې چې کوم آفت راغلی دی په سیلاب په صورت کې ډېر ټایم خو مونږ ته پکار ده چې مونږ مطلب د خلکو سره یکجهتي وکړو. کم از کم مونږ خپل دا شیشو خو دا د دې وخت نه چې مونږ مشران هلیکاپټر بل راولئ او هغه منظوري. نو ویلو مقصد دا ده چې مطلب ډېر ټایم باندې مونږ ته پکار ده چې مونږ څه ورته ورکولی شو د عام ولس سره چې کوم دی کنه چې هغې باره کې مونږ توجه کړې وه. زه خو یم چې ډېر مطلب غلط شی دی.
تیر ورځ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه قانون د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لخوا وړاندې کړی شو او په رسمي توګه یې منظوري ورکړی شوه. په دغه قانون کې ویل شوی د وزیر اعلی د اجازې نه پس صوبایي وزیر او د بیلابیلو محکمو چارواکي د حکومتي کارونو لپاره هلیکاپټر یا الوتکه کارولی شي. احمد کریم کونډي وایي وړاندې نه د تحریک انصاف ګوندغړو باندې د حکومتي الوتکه یا هلیکاپټر په کارولو باندې تورونه لګي.
بل مقصد دار چې دا هلیکاپټر تاسو ګوري اوسط پر استعمال کیږي د عمران خان جلسو دي پر عمران خان یو قومي یا سیاسي مشر دی دغه باندې چا انکار نشته دی. خو ویلو خبره دا ده چې موږ مشران کدا سه اخلاقي اقدارونه نه کیږي کم سره دی ولس دی پر دا ګوره ملکه ما چې د سیاسي جماعتونو نه خلکو اعتماد ختمي کیږي لګي دی ورسره دا ډیره خطرناکه خبره ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وزیران دغه خبره ردوي چې دغه قانون منظوري ځکه ورکړل شوی چې غنی پاکستان د ټاکنو کمیشن سره د مقابلې د پاره د هر څه کړی دي چې بیا اعتراض ونه کړي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور وی او وی ډیو ته اویل دغه قانون څو میاشتې وړاندې نه په اسمبلی کې پروت او اوس یې منظوري ورکړل شوه.
څه نه ده دا پس قانون پاس کړ که خدای مکه چرته ایمرجنسی راشي نو دا شي دا نه چې به سویب کو چې سبا له موږ لیکا کړې را روانو خو نه کې ته څو څو نه په کار نه دا قانون کې ډېر شي شي نه یې جاري کې تاسو ته سم اختیار تاسو د کوم روپې استعمالو شي دا مطلب کو نه چې بس دا یې سره په غره کوم روپې استعمالي دي دا خو یو اختیار د خدای مکه سبا له زلزله را نه کوم را دي بل څه دا سي افطر لري دا ټیمرزم کې څو نو کې دا څه څه دا وو شو کنه.
د ستمبر په 13مه نیټه د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه په یو اعلامیه کې ویلی وو د 400 سیمې په هلکا اني څلرشتم کې د تحریک انصاف ګوند لاړه شوې جلسه کې د صوبې وزیر اعلی او وزیرانو د ټاکل شو ضابطونه سرغړونی کړي او د سرکاري وسیلو او هلیکاپټر بيدریغه استعمال یې کړای دی. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې پولیس وایي یو تن په هدفي حمله کې وژل شوی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې د پیښې په داسې حال کې شوې چې د سیمې خلکو د تیرو دریش په توګه زونه تنه امنی او هدفي وژنو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري او د احتجاج کوونکو سره حکومتي چارواکو خبرې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی څخه اوري.
د شمالي وزیرستان پولیس د هدفي وژنې د تازه پیښې تاییدوي او وایي د پیښې تیر ماښام د میرالي تحصیل په حیدرخیل کلي کې شوې چې پکښې شل کلن تنخواه ځوان مرسلین په ډزو سره وژل شوی دی. د میرالی تاړې چارواکو اوویل مقدمه یې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. پولیس وایي مرسلین چې ویشتل کېدو ترور یې په دغه مهال موجوده وه او د ډزو کوونکو ته یې منتونه کول خو هغه بیا هم د ځوکړې او د غزوانې ویشتو چې په ځای سا ورکړه او په دغه مهال پترور دوره راغلی او هغه هم سا ورکړې ده. د دې پېښې مورې تر دې مهال سا په غاړه نه ده اخستې. په علاقه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ادرامان وویل دغلته هر ورځ د هدفي وژنو پېښې کېږي او د ضرب عذب عملیاتو څخه را په دې خوا نږدې 500 نه زیات د علاقې کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. هغه وویل د دې ټولو وژنو د پېښو مقدمې د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې خو تر اوسه په یوه پېښه کې څوک هم نه دي معلوم شوي. وایس اف امریکا ډیوا ته هغه وویل دوی د سرکار نه یوازې د امن یوه غوښتنه کوي او هغه یې هم نه منل کېږي.
هر هغه څوک چې د کوم د وطن سره تعلق لري هنو هغه په ټارګټ کیږي.
دغه مقدمه درج شوې ده خو دغه مقدمه په غو باندې دوی څه پیشرفت نه دی کړی. خلیفې کتابینه شې ډېر څه لیکل شوې دي خو دوی مخکې څه پرمختګ په شنه دی کړی چې یاره د چا قاتل ته ګوته ورړي.
د هدفي وژنو د اشمیرې په حکومتي کچه نه تایید شوې خو د جولای په میاشت کې د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شاهد علي خبري غونډې ته ویلي وو سش کال تر دې مهاله درېش په تکسان په هدفي وژنو کې ورل شوې چې زیاتره دا پیښه په میرالی سب ډیویژن کې شوې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر د خبري غونډه وروسته له هغې کړې وه چې په نسم ځون په هیدرخیل کلي کې د یوتا وزیرستان څلور تنکي ځوانان وقار داوړ، سنید داوړ، اماد داوړ او اسد داوړ او بیا په څوارلسم جولای ادک سیمه کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان غند دوا ځایي مشران خالد سمیع الدین او مولانا نعمان په هدفي برید کې وژل شوی وو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب نومي عملیات کړي او عملیاتو په پایله کې د سیمې د وسلوالو څخه د پاکولو دافع کړي خو د علاقې خلک وایي تر عملیات وروسته د علاقې وضعیت د تسلۍ وړ نه دی او هر ورځ پکې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ په هدفي پیښو کې ځایي خلک وژل کېږي. د پرله پسې هدفي وژنو پر ضد د شمالي وزیرستان د خلکو احتجاجي پرلت نن په دریش په تبه ورځ د غام لري چې پکښې دوی د حکومت نه په علاقه کښې په بشپړ ډول د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. د احتجاج کوونکو سره د حکومت د سیاسي ګوندونو په منځګړیتوب خبرې روانې دي او هغوی وایي که خبرې ناکامه کېږي بیا به احتجاج نور غصفي. بل لور ته په لکې مروت ضلعه کې نامعلومه کسانو د خوراک محکمې یوه افسر او د هغه سرکاري ساتونکي نه تېره ورځ اصله او نغدې روپۍ وړي دي او د دغې پېښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د لکې مروت پولیسو وایي سف امریکا ډیوا سره دغې پېښې د مقدمې کاپي یا اف آی آر شریک کړی چې پکښې ویل شوي د لکې مروت بچکن احمدزی تاڼۍ په حدودو کې د خوراک د محکمې د ضلعې افسر ارشد رضوان په ګاډي ډزې شوې او بیا تر هغه وروسته له دوی څخه نغدې روپۍ او سرکاري کلاشنکوف وړل شوي دي. عدنان بیتنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
درنو اردن کو راپورنم واورده لاؤوستام یو ایداریه چی دا امریکا دا حکومت نظر سرگنده بی.
پا تیر کال کی دا توانایه او دا تیلو دا نرخونو دا زیاده دو، پا دنیا کی دا کرونا ویرز دا خونره و با دا خوره دو، آب و هوا کی دا بدلونون راتلو دا مسلو، او پا اوکراین کی دا جنگ انخطو لسوابا، پا گرد دا دنیا کی او پا غربی کرره ارد سیمه کی دا خوراکی مواد و نرخون دیر برا خطلی دی. دا امریکی پا لاس انجلس خار کی دا برادم امریکا دا ملکونو دا سرمشرانو پا غنده کی صدر بایدن او دا امریکی ملگرو ملکونو دا انسانی خواخوگه دا مسلو دا اوارولو، خلکو دا خوراک دا بندوبست کولو او دا قدرتی آفتونو دا خطرو دا راکمولو دا پارا دا 321 میلیون ډالرو دا امداد اعلان کړی دی. په لاتینی امریکا او جزایر غرب الهند سیمو کې د خوراک کمی سره د مخ خلکو شمیر د کال 2014 نه د کال 2020 پورې د 9 کروڑ نه زیات شوی دی. په وینزویلا کې د انساني خواخوږی د اقتصادي او د سیاسي اړیګړي د لاسه د وینزویلا د کل آبادۍ دریمه برخه خلک د خوراک کمی سره مخ دي. دغلته د ماشومانو د کم غذاییت د خوراک د لاسه د ناروغتیا هنګامي حالات را پیدا شوي دي او د 50 کالونو د کم عمر نیم په نیمه ماشومان د کمزوري خوراک له سببه سورین شوي دي. د خوراک عالمی پروګرام د کال 2021 په اخیری ورځو کې د هندوراس په حق له خپل خورکړي او ریپورت کې ویلي دي چې صرف یو کال کې هندوراس کې د خوراک کمی سره د مخ خلکو شمیر 1/2 شوی دی. امریکی په سیمه کې د نیسته د راکمولو او د خوراک د کمی د پوره کولو د پاره خپل کوششونه نور تند کړي دي. په دې کې بین الاقوامي مالی ادارو سره کار کول هم شامل دي چې دا شان اغو علاقو ته خوراک رسول شي چرته چې د خوراک کمې ده د امریکای په دې کوششونو کې د کمزورو خلکو د مرستو کولو آزاد تجارت له ودی ورکولو د سره د کمی ده پورا کولو او د خوراک د پیداوار په زیاتولو کې د لاس امداد کولو اقدامات شامل دي. د دنیا د خوراک د کل پیداوار دریمه برخه د برادمی امریکا په ملکونو کې پیدا کیږي. د خوراک موجوده عالمی اړې غړې یو موقع او د سیمې د ملکونو زمواري ده چې د خوراک په عالمی رسد کې خپل زیاته برخه واچي. امریکا په دې مقصد له نورو ملکونو سره په شریکه کار کوي چې دا شان نورو ملکونو ته د خوراکي سامان د لیګولو د پاره د دې پیداوار زیات کړي، د سری د پیداوار په زیاتولو او نورو ملکونو ته د دې په لیګولو به زور راوړي او د تکنیکی پوهې او د معلوماتو د ورکړې راکړې په ذریعه به د زرعي مد د ښه کولو کوشش کوي. د کورای ارز ټولو ملکونو د پاره د خوراک او د انساني خواخوږی د 301 میلیون ډالرو د امداد نه علاوه به هم امریکا د قدرتي آفتونو د مقابلې د پاره د سیمې د ملکونو په تیار ساتلو کې لاس امداد کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لری نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.
ترنور دن کو راپورونه دومره اوس مو پام را ګرځو د بی بی شیرینی ځنګړی خبرونه ته.